څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې ارګ وایي د طالبانو وروستۍ حملې به د سولې لپاره د حکومت پر تعهد اغیز ونه کړي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، دا خبرونه زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، ولسمشر مڼۍ په هیواد کې د جګړو د ډېرېدو په اړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې لسګونه کسان تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. او بلجیم، هالند او جرمني په 2020 کال کې د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب ګډې هڅې پیل کړې. د خبرونو تفصیل، ولسمشر مانی په هیواد کې د جګړو د ډېرې دو پاړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل چې راپورونه شي یو شمېر هغه طالبان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوي بیرته جګړو ته ورغلي دي. هغه زیاته کړه
مسؤلیت ادامه خشونت ها، ادامه حملات
دا تاوتریخوالی او تروریستی بریدونو دا دوام مسئولیت د طالبانو دی. په تیر بیا په قطر کې د دې ډلې مشرانې مسئول دي، ځکه دوی په هغه شمنه چې په لومړي سر کې کړې وه عمل نه دی کړی.
طالبانو تر دې وړاندې د جګړو ډګر ته د خوشي شوي طالبانو د ورتګ ادعا رد کړې وه. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د دغه ګوند رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې ښاغلی حکمتیار به په دې درې ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې حکمتیار دا سفر د پاکستاني چارواکو په رسمي بلنه کړی دی. پاکستان هغه هیواد ګڼل کېږي چې پر وسلوالو طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته یې پناه ورکړې او مرسته ورسره کوي، خو اسلام آباد دا تور ردوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې وروسته ویلي وو چې د هغه وخت مشرانو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه ورسره کړې وه. د ننګرهار چارواکي په جلال آباد ښار کې د داعش ډلې د یو قاضي د وژلو خبر ورکړی. د ننګرهار ولایت د رسنیو مرکز ازادي رادیو ته په راستولې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند خوشکمبت سیمه کې د ملي امنیت څنګړو ځواکونو عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې یو قاضي او اداري امر امین چې په معاویه مشهور و وژل شوی او یو مل کلاشنکوف ترې ترلاسه شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شوی کس وړاندې د داعش ډلې یو مشر ابو عمر ته کار کوه. همدارس د جلالآباد ښار د اومن ناحیه په مربوطاتو کې هم عملیات ترسره شوي چې پکې د داعش ډلې د ځانمرګو بریدونو مسؤول محمد نبی مشهور په ایوبی د یو مل توفنګچی سره ژوندی نیول شوی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې لسګونه کسان تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. دغه وزارت ویان اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته ویل
در 24 ساعت گذشته
په تیرو 24 ساعتونو کې د 523 کسانو آزموینه اخیستل شوې چې له دې ډلې د 80 کسانو نتیجه مثبت وي او په همدې موده کې 15 کسان مړ شوي دي.
د امیر روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر څه باندې 23200 ته رسیدلی او له کووید 19 ناروغۍ څخه په دې هیواد کې نږدې 1500 کسان مړه شوي دي. ډاکټر انوایي خلک باید د ورځې څو ځلې لاسونه په صابون ومینځي او په عمومي ځایونو کې د ماسک اغوستلو سربیره یو بل څخه ماین واټن مراعت کړي او تر ممکن حده په کور پاتې شي څو د کرونا ویروس د خورېدو مخه ونیول شي. اخوا په اروپا کې د کرونا ویروس له کبله د مرستو شمیر تر 2500 واوښت. د خبر نن داسې مهال خبر شو چې اروپایي هیوادونه د کرونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزه ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونه په تیر ورځو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو د 40 سلنې ډیروالی ډیروالی ثبت کړی دی. همدا د دې سبب سوی چې یو شمیر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. په امریکا متحده ایالاتو کې بیا د اکتوبر پر 18 څخه باندې 250,000 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوي دي او دا شمیر په تیر څوارلس ورځو کې 28% زیاتوالی شوی. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس اخته شویو کسانو شمیر تر 30 میلیونه اوښتی دی. او بلجیم، هالند او جرمنی په 2020 کال کې د شوزو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب غړي هڅه پیل کړي. دغه هیوادونو نن وویل چې دا پروګرام د درې ملته یو ګول په نامه مخته وړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون تر اوسه په دې اړه د وړاندیزونو د منلو لپاره یو ځل بلا جل نه دی اعلان کړی. آسترالیا او نیوزیلند په 2023 کال کې په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام لوبو کوربتوب کوي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د افغان ولسمشر ویان وایي د طالبانو وروستۍ حمله به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د جګړې په سنگر کې پراته دولتي سرتیری څه غواړي او په څه حال کې دي.
شلمه ورځ ده چې موږ د دښمن د خاصه ماشره یو د ناوې پولیسوالۍ کې په کمپ مومن خان کې زخمیان راته پراته دي. دښمن څاورونه را باندې نړولې دي.
په نورو موضوعاتو کې، په خوست کې د جانغوزو سوداګر وایي چې طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دوی له موټرو عشر اخلي.
طالبان خپل منطقه لري کنه په کومه منطقه کې چې د دې کابو وي د دې دولت دوی غوسر وتوي اغه لسم روپې دوی د غرو د خلکو نه اخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دواړو کاندیدانو د متحدو ایالاتو په یو او بل سر کې کمپاینی غونډې جوړې کړي. د نورو مطالبو ترڅنګ د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه به د خبرونې په دوهم نیمای کې واوري. زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د خبرونې لومړی راپورته د افغانستان جمهوریت ریاست وی د طالبانو لخوا حمله ته زور ورکول به د سولې لپاره د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. د افغان ولسمشر ویان وایي چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی به څومره چې لازم وي په قطر کې پاتې شي. صدیق صدیقی په قطر کې د طالبانو مشران د هغو خلکو په وژنه ګرام بولي چې په روسیو جګړو کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د فیروز عزیزی پراپور کې واوري.
د بلخشان، فیض آباد او د هلمند لښکرګاه پر ښارونو د طالبانو له حملو وروسته د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدت موندلی. د جمهور رئیس ویان طالبان ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي زیاتول به د سولې په برخه کې د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له قطر نه د مرکزي پلاوي د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري.
د افغانستان حکومت او نړیوال مونږ په ګډه نوزن تلاش کوو. زموږ حیات قطر کې دی. مونږ د سولې کې نه غواړو چې کم شاتګ راشي. مونږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې طالبان جګړې ته نور هم لاس وهي. طالبانو عملی پر هلمند او پر غور کې زموږ خلک پر وړاندې دا شی چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي داسې راپورونه شته چې د افغانستان له زندانونو یو شمېر آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته تللي دي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې مخکې د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادري ازادي راډیو ته ویلي و چې که وضعیت په همدې ډول دوام ومومي، د سولې افغان مذاکراتي پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو وروستیو حملو د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي او دغه ډله یې د دوی او امریکا ترمنځ د توافق په نقص تورنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي تشدد ورکول سي ډیر ګواښونکی دی. ناشن کړنه کولای سي د سولې پروسې ته زیان ورسوي او د پخوانیو افغان رهبرانو د ناسمو محاسباتو د تکرار لامل سي. موږ باید په هغه خبره او محتوا چې وکړای سي په اساس مذاکره او تفاهم هم وسی پابند وسو. هم نارنګه په کابل کې د امریکا سفارت شرزدفیر راسویلسن هم پرون ماخام په غور ولایت کې د یو بم د 14 په خبرګون کې په افغانستان کې د وینې تویدنې د زر تر زر درې دوه غوښتنه کړې ده. بلخو په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت ناټو ځواکونو ویان سینې لګیت په خپل ټویټر پاڼه خبرداري ورکړی چې په هلمند او فرا کې د امریکا هوایی حمله یوازې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د دفاع لپاره سوي او که پر دوی حمله وسي دا حمله به دوام ومومي. طالبانو امریکایي ځواکونه له دوی سره د سوي هوکړې په نقص تورن کړي دي. هغه ادعا وی چې امریکایي چارواکو رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګان اورتګاز د طالبانو د دغه تور په اړه په ټویټر لیکلي چې موږ د طالبانو ادعا د امریکا د تخلفاتو په اړه ردوو. د افغانستان خلک سوله غواړي. د امریکا طالبانو توافقنامه او د امریکا افغانستان ګډه اعلامیه بشپړ پاتې کول د سولې پروسې لپاره حیاتي ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال د بدخشان په فیض آباد ښار کې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې د دغه ولایت اتمه ناحیه په بشپړ ډول طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي او سقوط یې کړی او په درېیمه او څلورمه ناحیه کې شدیده نښتې روانې دي. په هلمند کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. له دې سره له تېرو دوه ورځو را په دې خوا په میدان وردګ ولایت کې هم د نښتو او د امنیتي ځواکونو د محاصرې په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په هلمند ولایت کې جګړه د پای ته رسیدو په حال کې ده او په بدخشان کې د طالبانو د مخکې تګ په اړه راپورونه ردوي. تازه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د حملو د شدت دلیل د هغو حملو په غبرګون کې کېږي چې په خبره یې د دغې ډلې پر وړاندې افغان ځواکونه کوي. طالبانو له امریکا سره په دوحه کې د فبروري په 9 نیټه توافق کې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه ژمنه کړې ده.
په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او د افغانستان د دولت د ریاست د ویان د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې په ځینو ولایتونو کې په روانو جګړو کې ګڼ شمیر افغان سرتیري د طالبانو لخوا کلابند شوي او د اکمالاتو له کمښت سره مخامخ دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي غلام ولی افغان ازادۍ راډیو ته وویل د هلمند په ځینو سیمو کې ډیری افغان سرتیري د اکمالاتو له کمښت سره مخامخ دي او حتی د خوړو لپاره څه نه لري. دفاع وزارت دا ستونزې مني خو وایي چې تر وروستي حده کوشش کوي چې دا ستونزې حل کړي. د دیوی نادر پراپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې یو شمیر سرتیری وایي نږدې 40 ورځې کېږي د طالبانو لخوا کلابند دي. د دوی په وینا افغان امنیتي بنسټونو سره یې په وار وار اړیکې نیولې خو تر دې د مایې غږ نه دی اورېدل شوی. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلوردو د لومړي لیوا لومړي کنډک لومړي ټولي قماندان اغا ولی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دی او څلوروش نور ملګری یې په یاد ټولي کې چې د مومن خان کمپ په نامه مشهور دی کلابندي.
نن شلمه ورځ ده چې موږ د دښمن د خاصه ماشره یو د ناوی په ولسوالۍ کې په کمپ مومن خان کې زخمیان راته پراته دي. دښمن څاورونه را باندې نړولي دي. په خزو کې مقاومت کوم. د شپې او د ورځې جنگ را باندې شروع دی. د مقامات نه تر اوسه پورې کړی دی خو لوړ مقامات نه زغ تر اوسه متاسفانه نه دی اوریدل.
د خغلی ولی په خبره په یا ټولي کې ډیری سرتیری ټپیان دي خو د لیگ لپاره امکانات نشته. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په خوله رسنیو کې د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ کې د کوټه اشرو کم کې کلابند سرتیرو د خپل وضعیت ویډیو په خوله رسنیو کې خبره کړه. د ویډیو کې د عبدالجبار په نوم سرتیری ویل چې د اکمالاتو د کمک سره مخ او ټپیان ورته پراته دي. په ټولنیزو رسنیو د دغه ویډیو لخپریدو وروسته په دفاع وزارت انتقادونه وشول چې بالاخره یاد وزارت په یو اعلامیه کې د یاد عسکرو ستونزو ته د رسیدو راپورونه ورکړل. د ولسي جرګې یو شمیر غړي همدې موضوع ته په انتقاد وایي چې د هیواد په 40 ولایتونو کې سخته جګړه روانه ده او یاد ولایتونو کې افغان سرتیري په سخت وضعیت کې جګړې پر مخ بیایي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي غلام ولی افغان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د ولایتونو ترڅنګ د هلمند په هغو ولسوالیو کې چې جګړه روانه ده ډیر شمیر افغان سرتیری کلابند او د اکمالاتو له کمښت سره مخ دي.
د افغانستان په 40 ولایتو کې د نو د معلوماتو د قرارداد شل نه د 40 ولایتو د افغانستان کې اوس په حال تودد او ګرمه جګړه روانه ده. د جګړې لیکې ډیره ګرمي او تودې او زموږ افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بعضی مناطقو کې واقعا د مسیرې په حالت کې شپې او ورځې سبا کوي.
خو د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شلو ولایتونو کې جګړه روانه ده، چې هلمند، میدان وردګ، بغلان، بدخشان او فراه ولایتونو یو شمېر سیمو کې یې زور اخیستی دی. د دفاع وزارت په وخت افغان سرتیرو ته اکمالاتو رسولو او ټپیانو لیږد برخه کې ستونزې مني، خو په هلمند ولایت کې د کلابند سرتیرو په اړه څه نه وایي. د دې وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل کابل کې د امنیتي سرتیرو فراغت غونډه کې وویل:
موږ د جنگ په حالت کې یو، کله امکانات نه رسي، البته په بعضی وخت کې به مشکلات وي. تاسو ولې په هلمند کې د دوه پولیسو د انتقال لپاره زمون دوه هلیکپټرو ټکر وکړه او واته کسه مون قهرمان پیلوټان د لاسه ورکړ؟ مشکلات شته ده، خو هغه څه چې د حکومت په توان کې ده هغه به کوي، او ستاسو حمایت یوازې دلته نه بلکې په سنګر کې به مونږ ستاسو حمایت کوو.
د راپورونو له مخې له دې وړاندې هم په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو پر مهال ګڼ شمېر افغان سرتیري کلابند، اسیر او د اکمالاتو له کمښت سره مخ شوي دي، هغه څه چې د افغان امنیتي بنسټونو پر وړاندې یې د خلکو نیوکې راپورته کړي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. زموږ غاګل ازادي راډیو اوري ورزو نور موضوعاتو ته. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د جانغوزیو راټولونکو او سوداګروي په ډیرو سختو شرایطو او ستونزو کې د جلغوزو حاصلات راټولوي، خو په لارو کې وسلوال طالبان د یو موټر پر سر د اوشر په نوم سلګونه زره افغانۍ ترې اخلي. دوی وایي دا کار پر کاروبار منفي اغیز کوي او ډیر کله د دې باعث کیږي چې له ګټې تاوان زیات شي. احسان آریان له دوی سره خبرې کړې.
دا په خوست کې د جلغوزیو مارکیټ دی، چیرته چې د پکتیا، پکتیکا او خوست له مختلفو ولسوالیو خلک د خرڅلاو لپاره جلغوزي راوړي. ظاهرا د جلغوزیو راټولول او تر دې مارکیټ یې رارسول اسانه بریښي، خو له سوداګرو او کاروباریانو سره له خبرو څرګندېږي چې تر دې ځایه په رسېدو کې ګڼې ستونزې ګالي. د دوی لمنځه د مومن په نوم د جلغوزیو یو تن سوداګر چې د پکتیکا، پکتیا او خوست له بیلابیلو سیمو یې جلغوزی دغه مارکیټ ته راوړي د لارو پاړه وایي:
په طالبان خو داسې دي محترمه چې هغه خپلې منطقې لري، کنه په کومه منطقه کې چې دی کابو وي، د دوی دولت دوی غوسر ورته وایي، هغه لسم روپۍ دوی د غرو د خلکو نه اخلي. او یو نیم لک افغانۍ پرې راځي په یو موټر باندې.
یو شمیر نور سوداګر بیا د اوشر د ټولولو پر مهال د جوړجاړي موضوع هم یادوي. وای وسلوال طالبان په خپل خوخه د اوشر اندازه ټاکي چې له عملی ډیر کله د سوداګرو لګټې تاوان زیات وي. د جلغوزیو یو تن سوداګر تواب ازادي رادیو ته وویل:
ولا خو چار څه خوخه شو بس خالی
یم،
او د جوړول دي ورسره جوړېږي به جوړلای ورسره کې اینه خلق دې په تکلیف ساده بازار ساده مارکیټ تر رسیدي ټول خلق دې کې ماتو ته تمامېږي.
د خوست یو تندنی عالم احسان الله حسین وای اوشر یوازې مشروع، جایز او د اسلامي نظام چرواکی راټولول شي، او هیڅ ډله او فرد نشي کولای چې په لویو لارو کې د خلکو له رضایت پرته له هغوی د اوشر په نوم څه واخلي.
دغه عشر یا لسم برخه دا حق د مستحقینو دی، مسولیت یوازې د یو مشروع، جایز اسلامي دولت واک او قدرت دی چې هغه کړلی شي. ډله یا فرد نشي کولای چې پرته د هغې مالک دی بې اجازه عشر واخلي په زور باندې.
په خوست کې ځایي چارواکي وایي د جلغوزیو د سوداګرو په دې ستونزو خبر دي. د دوی په وینا طالبان عشر په هغو سیمو کې ټولوي چې د دولت تر واک لاندې نه دي. په دې اړه مو د طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د نظر اخیستو هڅه هم وکړه، خو هغه د سوداګرو د شکایتونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د برېښنا نشتوالی، ناامني او فساد په کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونو پر وړاندې لوی خنډونه ګڼل کیږي. د کندهار صنعتکاران او سوداګروي د ستونزې د دې باعث شوي چې له شاوخوا 230 فابریکو څخه 340 وتړل شي، او همداراز د کورنیو تولیداتو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي.
د
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شیوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکه کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شیوانی:
موږ په فابریکه کې چې حالات نورمال یا او برخولو تقریبا 110 کسه کار کوي، خو اوس موږ هغه 110 کسه رسولي.
شاغلی شیوانی 15 کاله مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکې پانګونه وکړه، خو چارې هسې چې هیله درلوده په نه ولاړې.
اول ستونزه زموږ د برېښنا نشتون دی، دویم ستونزه د شرعي قبالو د نشتون دی، درېیم ستونزه مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزه مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سته، او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنۍ ترڅنګ د کورنیو تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشتوالی هم پر کورنیو تولیداتو ناوړه اغېز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو، مول فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
د افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړي توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورنۍ تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشتوالي وروسته د خپل دوهم ستونزه بولي:
هم مشکل مو دا دی چې موږ کم شی چې خودکفایه لرو په ملک کې د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې دا مهال 1/3 فابریکې فعالې او درو څلويش نوري غیر فعال دي. د کندهار د صنایع خونی مرستيال نعمت الله نعمت وای: ډیر خلک ستا چې پانګونې ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو، او موږ ته چې کومه برېښنا په کافي اندازه باندې نشته. تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پانګونه وکړي. متاسفانه د یو لسیزه کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوې، او دا معزله هم داسې پاتې ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځکه رانیسي، ولې صنعت باید ځکه ورنکوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریب ځمکه نوی ښارګوټی جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا په راتګ سره او د سولري برېښنا د تخنیکي وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه هم حل شي.
هغه ماشینري کابل ته رسیدل ان شاء الله کېدای شي یو نه دوه کې راشي چې هغه نصب شي ان شاء الله. دل مریض برېښنا نم چې هغه ځانګړي د صنعتي ښارګوټو لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزه به راخه شي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي ښارګوټي نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته. من کوښښ کوم چې صنعتي ښارګوټه د دغه نوي سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یا وارې د دې مرز معلوم من حتی د تلوالو چې د دې نه دیوال تاو تر څو د دوه امنیت خوندي شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا 1.5 میګاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند له کجکي څخه 3 میګاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راز 15 میګاواټ برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکي وسایلو د نشتوالي له خاطره ډېر کله فعالیت نسي کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چارې هم چې 2 کاله مخکې پیل شوي د کرونا وبا د خبرېدو سره په ټپه درېدلي.
له کندهار د ازادۍ رادیو د خبريال صادق رښتینی راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو، د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو او د دې ناروغي د خطرونو په اړه خبرې کوو.
بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوی هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډیرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
د خبرونه د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای په دوهم نیمه کې خبريږي. خوله هغه مخکي ستاسو لا پیغامونو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په چین کې د کم عمره ماشومانو لپاره د انټرنیټي خدماتو په قوانینو کې بدلون راغلی. په دې اړه یو راپور لرو چې وروسته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه سیال جو بایدن پرون په هغو ایالتونو کې تیره کړه چې د څلور کاله مخکې په انتخاباتو کې د یو بل د مخالفو ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړې وې. د نومبر په درېمه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له نږدې کېدو سره دواړو کاندیدانو جمهوري پال ټرمپ او ډیموکرات بایدن انتخاباتي هلې ځلې هم ګړندۍ کړې دي. د نوریاس نوري په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې پرون یکشنبې د هیواد په مختلفو ایالتونو کې تیر کړه او په کلیساو کې د یکشنبې د ورځې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. دواړو کاندیدانو په دغو ایالتونو کې چې څلور کاله مخکې مخالفو ګوندونو وړي وو د رای ورکوونکو د ملاتړ جلبولو هڅې وکړې. ترامپ چې خپل انتخاباتي کمپاین تیز کړی دوه لویدیځو ایالتونو نیوادا او کالیفورنیا کې په دوه انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ. جمهوري پال ولسمشر چې د روانې میاشتې په پیل کې پر کورونا وایرس اخته شوی و او له انتخاباتي کمپاینونو یو څه شاته پاتې شوی، هڅه کوي چې خپل دریز بیرته پیاوړی کړي. نوموړی په پام کې ده چې نن اریزونا ایالت ته ولاړ شي او هلته په نورو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ پرون یوه بوخته ورځ درلوده. په لاس ویګاس کې په والا کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته کالیفورنیا ته ولاړ او هلته د کارسون ښار په یوه انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته. ترامپ د مذهبي مراسمو لپاره مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې دای له کلیسا سره مینه لري او ورته ډیر دی ویاړ ځای دی چې پکې ګډون کوي. هغه د شل ډالري نوټونو یو بنډل د کلیسا د بسپنې راټولولو په صندوق کې واچاوه. نوادا هغه ایالت دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د جمهوري پال ګوند هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې پکې ډېرې رایې وګټي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون په خپل پلرني ایالت دلاور کې د رومن کاتولیکانو په کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي کارولینا ایالت ته ولاړ. دا هم هغه ایالت دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي سیالیو کې هیڅ یو ډیموکرات کاندید نه دی وړی. بایدن په کلیسا کې تسبیح کار کړی او ویل دای دا تسبیح هر ورځ په جیب کې له ځان سره ګرځوي. هغه زیاته کړه چې دای یو رومن کاتولیک دی، خو خدای ته د دې لپاره دعا نه کوي چې دای وساتي، بلکې ورته دعا د دې لپاره کوي چې ورته دا قدرت ورکړي چې هغه څه وګوري چې نورې تیروي. که بایدن دغه انتخابات وګټي هغه به د امریکا په تاریخ کې له جان اف کینیډي وروسته دوهم رومن کاتولیک ولسمشر وي. دواړو جمهوری پال او ډیموکرات کاندیدانو رای ورکوونکي دې ته وهڅول چې خپلې رایې وختي ورکړي. تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپلې رایې د پوست له لارې ورکړې دي. دا لومړی ځل دی چې د پوست له لارې دومره کسان رایه ورکوي، او علت یې هم د کورونا خپره شوې وبال چې له خلکو سره اندېښنې شته چې د انتخاباتو په ورځ د رایې په مرکزونو کې د خلکو له ګڼې ګوڼې سره به یو بل ترې دغه وایروس د سرایت خطر ډېر وي. آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ راغله آزادی رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د آزادی رادیو اونیس پروګرامونه لرو. خدا شپه.